السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس کړی ده. د خبر له مخې تمه ده دا پلاوی چې پکې د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو استازي شامل دي، له طالب چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د تاجکستان حکومت لا د دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. باختر همداراس د طالب چارواکو په حواله لیکلي چې تمه کېږي د تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکي مسایلو په اړه هم بحث وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا اداره کېږي چې په ښکاره د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. لومړی د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نه وې، خو وروسته په ځینو مسایلو کې اړیکې نیول شوې. د طب او ستوماتولوژي د پوهنځیو له څه باندې 9000 فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شوه، خو یوه ښځه هم په ازموینه کې نه وه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې ویلي چې د جمعې په ورځ د ټول هیواد د معالجوي طب او ستوماتولوژي پوهنځیو له 9300 فارغانو په منظمه او شفافه توګه ازموینه واخیسته. د بیان له مخې تمه ده هغه کسان چې په دې ازموینه کې بریالی کیږي د تخصصي زده کړو، عملی کار او خدمت زمینه ورته برابر شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په بی بی سی باندې به د حیثیت د اعادې په خاطر تر 15 میلیارد ډالرو پورې دعوا وکړي. ښاغلی ترامپ بیګا خبریالانو ته ویلي چې موږ به په هغوی د 1 میلیارد او 15 میلیارد ډالرو ترمنځ دعوا وکړو، ښایي راتلونکې اونۍ موږ باید دا کار وکړو. دا وروسته له هغه چې بی بی سی له ولسمشر ترامپ نه بخښنه وغوښته، خو د 1 میلیارد ډالري غرامت غوښتنې ونه منله. بی بی سی تورنه ده چې د ډونالډ ترامپ د 2020 کال د جنوري شپږمې وینا یې داسې ایډیټ کړې چې ښکاره کړي ترامپ خلک مستقیم تاوتریخوالي ته هڅوي. بی بی سی په دې برخه کې خپله تېروتنه منلې او له همدې امله یې د برېټانیا د دغې دولتي لویې خپرندوی ادارې عمومي مشر او د خبرونو د برخې مدیر استعفا ورکړې. تر دې مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمه وخت ورکړی و چې رسمي بخښنه وغواړي. د هند تر وکیلانو د کشمیر کې 14 نه کسان وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. 14 شنبه ماخام په نوګام کې د پولیسو په مرکز کې شوې. پولیسو ویلي په خده هغو مهماتو د 14 لامل شوې ده چې پولیسو مخکې کشف او ضبط کړي وو. دا له هغه څلور ورځې وروسته ده چې د هند په پلازمینه نوی دیلی کې د موټر په یو خونړۍ 14 کې لک تر لګه 14 کسان ووژل شول او 6 نور ژوبل شول. حکومت هغه ترهګری پیښه بللې وه. او افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د مویتای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر د سبان دی او 1 کیلو وزن کې خپل ترکی سیال محمد علي مراج مات کړ. د دوی سیالي بیګا پریاس کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشوه. جهانگیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې په دغه سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2015 کال سیالۍ د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 4مې پیل شوي چې تر 28مې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی سوداګری مهم تجارتي شریک بولي.
د تاجا وچ میوه صادرات دي، همدارنګه د قرغز د لارې نه د چین سره او د تاجکستان د لارې نه د چین سره نښلول دي چې په شرخان بندر کې کېږي. دا ډېره مهمه ده.
د طب او ستوماتولوژۍ له زرګونه فارغانو د اگزیټ ازموینه اخیستل شوې، خو بیا هم نجونې پکې بې برخې دي. د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمې پایله ورکړې. د دغه پریکړه
د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې ډارونکي فلمونه د ویرې یوه ښه درملنه ده. او د افغان شاعر مژگان صغیر شاعري ټولګه مصر کې په عربي چاپ شوه.
من خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و جستجویم چه.
نورا پورنا همشته هیله داد را پایمو ملتی او کرد.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری ټولګې ته خراغ لې. د طالبانو حکومت وایي د گاونډي تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته رسیدلې دی. د طالبانو تر وک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پانه په یو خبر کې لیکلی دی چې په دې پلاوی کې د هغه هیواد بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي، او له طالب چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره په هر ډول سوداګرۍ بندیز اعلان کړی او خبرداری ورکړی چې افغان سوداګر دې له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپلې ټولې هوکړې پای ته ورسوي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړلې. طالبانو له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای په بدیلو لارو فکر وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون ویلي یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی کابل ته رسیدلې. نن شنبه د نومبر 15 ملي ټلویزیون په خپل ایکسپانه په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د هیواد د بهرنۍ او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي، او له بیلابیلو طالب چارواکو سره به د راتلونکو همکاري او په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت په اړه هم بحثونه وکړي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارې د تیر جمهوري حکومت د استازي ظاهر اخبار لخوا سمبالیږي. نوموړی په ښکاره د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. که څوم تاجکستان لا تر اوسه دغه سفر پاړه په رسمي ډول څنه دی ویلي، خو په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي برخې ازادي راډیو ته د یوې اعلامیې پاستول ویلي چې دواړه هیوادونه له کلونو سره اړیکې لري، او دا چې کابل ته تللې پلاوی د سفارت پاړه خبرې کوي نو دای حق دی او دا چې هغه هیواد خپل خپويږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو صدا لمړی ځل دی چې یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی افغانستان ته سفر کوي. له دې څمو د مخکې د طالبانو د بلخ والی یوسف وپا تاجکستان ته تللی او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی وو. تاجکستان له افغانستانه د نامنۍ په ځانګړي ډول د داعش خراسان څنګه د وسلوالو په اړه اندېښنه لري. د روان نومبر په 4مه د ګډ امنیتی تړون سازمان ویلی و افغانستان دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجدي غوښ په توګه پاتې دي. د دې سازمان سرمنشي په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت د شورا په 14مه غونډه کې ویل چې تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لار مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په خپل خبر کې لیکلي چې کابل ته د تاجکستان له لوړپولي پلاوی سره به په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 اکتوبر میاشتې له 11مې رئیس د ډیورن په کرخه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته له پاکستان سره ټولې لارې په یو اړخیز ډول دغه هیواد لوري تړل شوي او هیڅ ډول دوه اړخیز سوداګري او ترانزیت ته اجازه نه ورکول کیږي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه کار په خبرګون کې له پاکستان سره په هر ډول سوداګري بندیز اعلان کړ، او افغان سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې باید له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپل ټولې هوکړې پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له افغان سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای دی په بدیلو لارو فکر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي دوی د بدیلو لارو په فکر دی، او د منځنۍ اسیا په ځانګړي ډول تاجکستان په دې برخه کې خبر بدل کیدای شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس مهال د تاجکستان په ګډون د منځنۍ اسیا له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه د پام وړ غوړېدلې، خو په خبره افغان سوداګر هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای هغه هیوادونو ته مخه کړي.
تاجکستان نه ډېر مهم شیان لکه سیمټ او شخي ګول دا موږ واردو، او اوس چې پاکستان سره دغه ستونزه پیدا شوې ده موږ کولای شو چې د دغه لارې سیمټ زیات کو چې په افغانستان کې د سیمټو قیمت راښکته شي. بل طرف ته زمونږ د تازه وچ میوې صادرات دي، همدارنګه د قرغیز د لارې نه د چین سره او د تاجکستان د لارې نه د چین سره نښلول دي چې په شرخان بندر کې کېږي. دا ډېره مهمه ده. نو تاجکستان زمونږ یو ښه شریک دی، تجارت هم سره روان دی او هغه هم ښه نیت لري.
نوموړی وایي که څومله تاجکستان سره د ویزو د ورکړې په برخه کې یو څه ستونزې شته، خو دغه په خبره هیله مندي شته چې دا ستونزې به ژر حل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري ایجنټ په راپور کې لیکلي چې له پاکستان سره د ستونزو له امله افغانستان اوس مهال له ایران او منځنۍ اسیا سره سوداګري زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان د سوداګري راکړې ورکړې کچه 1.6 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان هم وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. د همدې هڅو په لړ کې تازه نن د نومبر 15مه د ایران د ایرنا خبري ایجنس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ او پلاوي د ایران سیستان بلوچستان ولایت تللې او دواړه لوري به د سوداګرۍ په پراختیا خبري وکړي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ازموینې ملي ادارې په کابل کې د معالجوي طب او استوماتولوژي له 9000 فارغانو څخه د 1404 هجری مریض کال ازموینه واخیسته. د ازموینه پرون په کابل کې د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې. یو شمیر ښځې او نجونې چې له هر ډول زده کړو محرومې دي وایي دوی هم غواړي چې زده کړې وکړي او روغتیا پالانو په توګه ټولنې ته خدمت وکړي. دا چې له ازموینې محرومې نجونې څه وایي او ازموینه له څومره کسانو اخیستل شوې تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې لوري یو وار بیا د استوماتولوژي او مالجوي طب له نارینه زده کوونکو څخه د اگزیټ ازموینې اخیستلو له زده کړو د محرومو نجونو غبرګونونه راپارولي. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې پرون د نومبر 14مه د طب پوهنځي له 9320 فارغانو څخه چې د زده کړو او ستاج دورې پوره کړې وه د 1404 کال د اگزیټ ازموینه واخیسته. د دې ادارې مرستیال رحیم الله حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د اگزیټ ازموینو وتلي کسانو ته به د تخصص او عملي کارونو په برخه کې فرصتونه ورکړل شي. خونو موړي د خزینه ډاکټرانو او هغوی ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو یادونه نه ده کړې. په همدې حال کې له روغتیایي زده کړو یو شمیر محروم نجونی وایي دوی هم غواړي چې د اگزیټ پازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په عملي ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. د بلخ ولایت د طب پوهنځي پخوانی محصل نجله ازادي راډیو ته وویل
چون اگر ما میتونستم که برو مورد بخونم پانتونا بازی بود ادامه میدادم. امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خودم میگیرم دیگه خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو بخلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خب ولی نشد کنه ایش برام مثل یک خواب باقی نام
د اگزیت از موین عاد تی پونزی لفاره ماسلینو حق محل اخیستل کیگی چه دوی پا دولتی روختونونو که دا عملی کار یا ستاش دوره بشپده کردی وی او دزدک رو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته ګډون کوونکو ته په ټولنه کې د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د نجونو له حضور پرته دغه ازموینه اخیستي. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنې وایي دوی په خپلو سیمو کې د خزینه روغتیا پالانو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د چارکنت ولسوالۍ اوسیدونکي واحدي ازادي راډیو ته وویل
روزی داشتم یک مریض بودم، یک از وقتش گذشته بود، باز من گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه، رفته بودم پیش دکتر نبود، نمیتونم مشکل می برم تا دکتر مرد با میان بگذاریم، از خاطر رفتم دکتر زن نبودم پس اومده.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو امینه هم ورته شکایت لري.
دکتر دارم مریضی سرماخوردگی هم گرفته که مریضی مام هست دکتر زن نیست.
د خزو د حقونو فعالانی وای د جنو پز دکړو په ځنګړي ډول روغتیایي دکړو دوامدار محدودیت د افغانستان د راتلونکو لپاره د اندیښنې وړ دی. لډلی روکی سایی ازادي راډیو ته ویل
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست، خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شود که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
که تومد طالبان حکومت ادعا که ویچه اسلامی شریعت لمخی ده خوز و انجون و حقون خوندی کردی خو لد 2001 کال روسی پا افغانستان که لشپگم و طولگوی پورت در انجون و پاوراندی ده هر دول زدکرو دروازی تللی دی. طالبانو ده دغه محدودیتونو پلر که تیر کال انجون و ده تیبیز دکرو حق هم واخست. نګدې لاس ورځې مخکې ملالی بنسټ په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي خای پر اتلونکي یو لسیزه کې افغانستان ټولې خزینه ډاکټرانې او قابلګانې له لاس ورکړي. دغه بنسټ ټینګار کړی چې دا جنسیتي اپارتاید دی او باید محکوم شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو مخکیمو په خراپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیت ازموینه اخیستل شوی خونجونو پکې نشته. همدا د ښځو او نجونو د حقونو نقص هغه موضوع ده چې په زلونو د مدني ټولنې د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا په نړیوالو دریځونو کې راپورته شوی. اوس ټاکل شوی د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11مه نیټه د هالن په حق ښار کې په یوې ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یوه مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډېر فشارونو ته زمینه برابره کړي ترڅو د ښځو د تعلیم، کار او نورو ټولنیزو برخو حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړه.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشري او د دې محکمې یوې تنظیمونکې شهرزاد اکبر د نوومبر په 14مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د قاضیانو پلاوی به د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د دسمبر په 11مه اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه اوسل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې وویل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
د یوې افغان
نجلۍ په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه موږ عدالت ته یو ګام نږدې کړي. دا موضوع راته ډېره معنی داره ده، ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اورېدل کېږي. که څه هم ډېره هیله ورته نه شي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اورېدل کېږي، په خپله د هیلې یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا د اکتوبر له 8مې تر 10مې پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي یې. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال رئیس د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړي دي. خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په کابل کې د طالبانو د حکومت او د غرض تاجکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لویه کچه یو تاجکستاني پلاوی کابل ته راغلی دی. په همدې اړه باندې تاسو د تفصیل لپاره زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوي. هلته په ویبپاڼې کې همدا راپور او د ورځې نور راپورونه او خبرونه هم پراته دي، کولی سئ چې ویل ولی او معلومات مو زیات شي. دغه ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځوی وي جالب نړیوال موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څېړونکو ته دا یو ماما و چې ولې ډیر انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څېړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څېړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوجدون کې صحنې لري بیرون کړي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوې ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بېلابېلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش تر سره کولی شي، یعنی د کنټرول شوي ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که هم بیرونکې فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا آرام کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو ک غواړی چې زموږ خبرونه راپورونه ولولي، زموږ ویب پاڼه کې مندل شي. د ویب پاڼه آدرس دی azadiradio.com. همدغه شی به هم چې دلته په پښتو ویب پاڼه کې د سر راپور د چې وای پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې جایزه اعلان کړې. البته د مو پرونی راپور نه دی، نور راپور نه هم شته پکې. یو خبرونو کالم د کراچۍ وای د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په بی بی سی باندې دعوا وکړي. دا هغه خبرونه دي چې موږ په ویپانه کې راڅرخیږي. که غواړي چې تفصیل ولولي نو زمونږ ویپانه ته سر ورکړه کوي. هلته به تاسو دا کیسې په تفصیل سره ولولي. اوس هم را سره پاتې شئ، وړاندې درته بل پزله پورې راپور هم لرو.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د خبری مجله د پای شی بوته نګدې شوی. یو رازودې ته چې د افغان شاعر مشغان ساغر شيري ټولګه په مصر کې په عربي ژبه چاپ شو دا چې په خبرې ډیری شیرونه پر افغان خزو طالبانو حکومت د محدودیتونو او نخستل شو ازادۍ او تصویر وړاندې کوي. مخکې یو شیری ټولګه په جرمنی ژبه هم چاپ شوې ده. زموږ همکار ورسره غږیدلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
نبین به چادر من، هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مشغان زاغر هغه افغان شاعر چې په خبره ډیره شیرونه د افغان میرمنو د ژوند انځورون کړي. تازه هم دروانه اونې په مصر کې یو شیری ټولګه په عربي ژبه چاپ شو. د دې خپل د شیری ټولګي په اړه ازادي رادیو ته وویل
په نام دختر پارسی الفتات.
د دختر فارسی الفتات الفارسی په نوم زما دا شیری ټولګه چې زما له دوه شیری ټولګو څخه انتخاب شوی شیرونه پکې دي په شاوخوا 200 مخونو کې په مصر کې چاپ او خپره شوې ده. دا یوازې ماته نه بلکې ټولو افغان مرمل ته یو خلاص تراوړنه ده. موږ د افغانستان ښځې تاریخ لیکو، باید د افغان ښځو شیر وپیژنو.
باید شعر زنان افغان را بشناسید.
مشکان وای مخکې تر دې جرمني کې دغه هیواد په ژبو یو کتاب او لندن کې بیا نورو شاعرانو سره په انګلیسي ژبه هم یو غټه شیری ټولګه چاپ شوې ده.
کتاب کې په آلمانی چاپ شو در آلمان در سال 2000
کوم کتاب چې په 2023 کال کې جرمني کې د برلین د شیر د کول خوا چاپ شوی چې کانتیننتال دریف نومیږي او په دری کې رانش قرای معنا ورکوي، او کوم کتاب چې په لندن کې په انګلیسي ژبه چاپ شوی د سونګز اف فریډم په نوم دی، یعنی د ازادۍ ترانه. دا کتاب بیا نورو فارسی زبو شاعرانو سره یو ګډ کار دی
با شاعران فارسی زبان.
دا وی هڅه کوي د شعر په ژبه د نړۍ هر ګوټ ته د افغان ښځو غږ ورسوي. د مشغان ساغر چې 1999 کال راهیسې شعرونه لیکي، درې شعري ټولګې سیب بیرنګ، آفتاب می بارد او اقیانوس نارام په دری ژبه هم چاپ شوي دي. دا په 2002 کال له افغانستان نه جرمني ته راغلی، په کابل کې زیږیدلې، د ماشوم روزنې په برخه کې زده کړې کړې او دا مهال په لومړني ښوونځي کې ښوونکې ده. وایي د طالبانو د لومړي پړاو د واکمنې پر مهال افغانستان کې وه، پر ښځو یې د هغه مهال محدودیتونه تیر کړي، نو ځکه خپل هیواد کې د نجونو او ښځو له زړه راځي، شعرونه ورته لیکي او د ژوند ناخوالې پکې انځوروي. مشکان وای په افغانستان له همشته یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت د ټولو محدودیتونو سره سره قلم په لاس کې دی او لیکل کوي.
ګوشه ګوشي از او سرزمین
د هغه هیواد په ګوټ ګوټ کې لا همستا تاسې میرمنې چې قلم یې په لاس کې دی او لیکل کوي. حکومت اسپانه پر تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د میرمنو د ادبیاتو کوم حاصل مو نه دی موندلای. آن د شیر د عاشقانه شیرونو ویل منو، حتی دغه هیواد د نارینه و لپاره
سرودن شیر عاشقانه ممنوع بود، حتی بر مردانو سرزمین.
د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده در روان مریض کال په جوزا میاشت کې د مشایرو د تنظیم قانون توشی کړ چې په یو برخه کې راغلي شاعران باید د مجازي عشق ناروا خواهشاتو او بې ځای احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. چې وروسته بیا په غبرګون د مشګان په ګډون ګڼو ښځینه او نارینه شاعرانو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپل عاشقانه شعرونه خپاره کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ردا کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون یې د ټولنې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ خوندې کړي، خو دوی پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان جون او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له دې ټولو سره سره مشکان هیله منه ده چې د افغان جون او میرمنو مبارزه به رنګ راوړي او پر دوی محدودیتونه به یوه ورځ پای ته ورسیږي.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن به پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانه دا او پا ٹویٹر کې مو پا twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاسو سره.